آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوای ځانه د پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغه شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي کله چې موږ کومې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا تېر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ غږ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي د تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی یوازې د ټیپ د پوهنځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلي دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه خو ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي یو کارخانه وي شی ورته پاله کړي یو چم ورته وکړي د ځوانان بیکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د آزادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دوی تاسو یو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یا ټول علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاه سره پر تعلیم ډیر ټینګښ راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللي، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې، خو موږ به دی د شریعت له نگاه سره د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یا خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نه که دغه تر شپږمه لیې دا تر شپږمه لا نهسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته دې نظر د خلکو څه واخیشي، تاسې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی. دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت له مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. ششکال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا $30 میلیونه دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیژ یا دا دې خپل په شک کې، دا دې ټوله 400,000 روپۍ له جمع کوي سره ځان تېرېږي په دې کې، نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کوي. دا مرستې چې پر بندې شي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کوي، دا موږ ته یوه علاقه رسېدلی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوڑی پخیر نہ جوڑ میں خبر دسی دی اجرستان دی ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مغوار سے بدل سے نور ایچ لتا سے نوار دی دو پجائی سے دغا سے دی ملت خلق را دکینا وی کبول ان دی خود دام ندی کبول را لسواری می نورم در تو ویلی دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 40 کاله دغه جہاد تم سے کڑے تھا سر داغا منڈی اترن دن سر کڑے گا کو میری کڑے گا کو اس نے داغا خبر کو اس بیخی والا کبھی نہیں.
السلام علیکم، زه د پکتیکا والا یا د برمل والا سونه نن تاسو را په تماس کې زار کله جان په کرمان زدا زاده رادیو کار کوم کینه او د غنه د غاهله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نت بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي ته. او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیغام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سی وس دی هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دی په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دی، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دی؟ اصلي مدنیت دا نه دی، اصلي مدنیت دی موږ د تاسې هغه دی د ځوانان سی هغه پردای هیوادو ته لاړو، سی هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې وطنه غوښتنه او هیله مو دا ده. نو مجاهدینو سی په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجنونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټرانو ته لرو.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خبره کړه، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بېوزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچې دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق شافیزی پختلې دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیارډونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې، بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغړ وغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځات خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی. نو اصحابي تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلوم میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 215 شمیره ور بیا وایم 0 9 1 9 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه. زه لاله علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سی یا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در په زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکړي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 0 2 2 0 5 پنځه شمېره یې ځلي بیا صفر دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که دا جازروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه په اتمی فیزیک کې ډاکټرا لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللیم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لسکلن وم چې بیا یې وم سم کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم سم نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لري ترې
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو که یو نه و بل به و که بل نه و بل به و نو منفي اړخونه به یم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وایم سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیګ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغسې تجربه لري یو کنه
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي کې ورته وایي انریټن رول یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکول او کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دي ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنې دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کېنستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډیرو مسایلو کې پښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پښتنو ته خپله اړ باسي چې پښتنه وکړي، او پښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویس، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوای بکې هغه به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا د مو په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې، په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نه داری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوله، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی، ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه، ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا، او بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو، حتی پلار مې د خدای وبخښي، خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې څنګه، اوس خو خپله پانځي ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اتومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل سوي او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اگه داده چی اول مو خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زر طالبان حکومت را غلی و لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو، نو مو گمشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای، دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې انبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده. چور نراتلم لکه لجنت چې راځي واقعا لټول کابل نمزړ لا ټول خپل لابراتوار مزړ نراتو نو هغه اوله مایوسی چې زه ورغلم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه و نراتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې ست خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو ډیر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکاري دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملکه صحیح ده بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې اهداف چې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه منظمه سوه بیا نو زه ولاړم د پي ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم په پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوم
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري که تاسې کومه
تجربه جالبه وی یا خاطره لري اخو وایست
غته خبر دا ده سروان سب چی موږ په هر چاپیریال کې چی اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته ترناوي وکړو دلته کار یو ځان د کلتور لري پارټي کول یو ځان د کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري نو دا ټول ته ترناوي کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا ترناوي که دغه کار ونوکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر یي ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سي دی د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 15,000 درکوم بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سوی بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شای موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشې کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ور یې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بلکل او پس خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشی به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري هم تدریس کوئ هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډیر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه یې زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
Vale.